السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوږی است. د دې سات خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې لیکلي په دې دوو تنو په درواغو تور پورې شوی چې افغانستان د نجونو د روباټیک میډی ټیم تېښتې ته زمینه برابره کړې او تر څنګ یې د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوو فعالانو د هغوی کورنیو دا تړونه رد کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په ډسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د ترخی په زندان ته ولیږدول. د سازمان دا هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، ځورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادۍ، مدني او سیاسي حقونو پر ضد کړنه بللي او د طالبانو د استخباراتو له رئیس غوښتي چې د خلکو د اختطاف، خپل سری توقیف، شکنجه او نورو ناوړه چلند مخاونسی. د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوې پکې راغلي، په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي په مذهبي ځایونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د برېټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. وایي په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمالي خبرداري هم ورکړی دی. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته دې سفر نه کوي. د ناتایج شوي راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی. په یوه ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خپره شوه او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوې ده، پکې ښکاري چې د طالبانو یو استاد چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی، سفارت له کارکوونکو سره د خبرو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي تاییدولی او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د طالبانو حکومت تاسو یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي، تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د برېټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د منډولو لپاره هڅې پیل کړي چې وخص او د هغې دوه لوڼې یې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړي دي. د عبدل ایزیدی په نوم دا 35 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبې په ورځې پر دې مېرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي. پولیس ویلي چې د ټپي مېرمنې حالت نازک دی خو د هغې د دوو لوڼو وضعیت ښه دی. د برېټانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ایزیدی یو ځل مخکې په 2013 کال کې هم د جنسي تشدد په یوه قضیه کې محکوم شوی و، خو بیا هم د برېټانیا حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان قابل پرون له خلکو وغوښتل چې د تورن په نیولو کې مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نښه کړل چې د سپاهي پاسداران او ورسره تړلو ملشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل ایکس باندې لیکلي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټه نه دي. خو ښاغلی بایدن هغو کسانو ته خطاب کوي چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قومندان سنکام هم یو بیانیه کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره 15 اهداف په نښه کړي چې پکې د قماندي او عملیاتو مرکزونه، د توغندیو او ډرون ذخیره، د سپاهي پاسداران ورسره تړلو ملشو ته د اکمالاتو مهماتو رسولو زنجیري تاسیسات شامل دي. دا بریدونه په اردن کې د 13 جنوري په ورسیو کې د امریکا پر یوې پوځي اټې د بي پيلوټ الوتکې د برید په خبرګون کې کیږي. په هغه برید کې 3 امریکایي عسكر وژل شوي وو. دا خبرو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ده. دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او دا ځل ومه ورځ کې مو له متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم. د تیرې اونۍ سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څه وو؟ زما د پراګ همکاران به درته له مرکزي سټوډیو نه باندې کړي. راګرځو د تیرې یوې میاشتې، بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترینګلیو اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت لامله پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړل دي. جنوري میاشت کې له 100,000 د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله وګدا کله لند وخت لپاره بند شي او نخت هم له تیر کال راهیسې 15 ته رسیدلی دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې 13 میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پی بهانه نیولې پاکستان ناراضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی، مګر دا د خوخي حکومت سره ناندری دروغ دي که رښتیا؟ اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مه شئ، که راته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوي دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا، اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضی سیاسي مشرانو تیر ورځو کې مولانا فضل رحمان وویل، هغه څرګندونې وکړې چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغې هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره که راته واضح کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میزه، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په ښو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و، که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغې ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وې، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړۍ شته دی چې هغه یې د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټ وو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضې وخت په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خوا ته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغې چې ورته سوي، داسې نه وو. مشکلات یې لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کی خپه نه کی، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه، د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام صاحب، تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته. نو چې نشته، بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دی کې خوګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانی خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران را مخې ته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه ویشت کاله مخکې تاسیس شوی و نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دوه ویشت کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي که ظاهرا یې هغه رسمیت هم پېژندو د امریکا فشار د ناټو د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نشله کوی ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې تګلارې همدې ته جوړولې نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لار وو په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي، دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري، دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کړي باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل، یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي دی هلته عمر تیر کړی ژوند تیر کړی موږ ته ملاتړ کړی دی، دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتی نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي ده، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې هلکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول په هغې کې معلوم دی، افغانستان هېڅکله پخوا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلی، دومره موږ له زورور هم نه یي، موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم دوی مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات مهاجر راوشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې، تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان پرې فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي، نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي، د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي، د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي، هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي. طالبان خو اوس یو سرزوری روانه کړې ده، دوی وایي چې مونږ د نړۍ په قصه کې نه یو، که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت، زموږ په شرایطو باید مونږ ته رسمیت راکړل شي. همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې، نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی، مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذو، نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دې وکړه، دې خواتم پښتانه دي، یا خواتم پښتانه دي، او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده، که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي، افغانانو سره نیول دي، بې عزته کول دي، لوټل دي، شړل دي، ویزې قطع کول دي.
شنواره صاحب، څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی، هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې، هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي، او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه، هغه د دوی ناکامه شوه، بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې د پاره اوس دوی مستقیم راغلي دي، هغه چې وایي جلو ته ناست دي، دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی، دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي، په استثناء یو نیم به پکې راغلی، دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي، او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي، نو مشکلات به لرو سره منګه، که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی، د نواز شریف او د زرداری پورې، ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي، مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري، مبارزه کړې ده په دې وطن کې، سیاسي پختګي لري. اوس خو دې داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي، او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي، دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا کاکړ راوستی، دا خپله د قومونو ته توهین دی. خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی، هغه باید غږ پورته کړی وی، داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله، مګر داسې په غټه کچه، ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلشمنټ حاکم دی. نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجی نه کړو، ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري، بلوچان خوب ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده، او نور قومونه هم یعنی دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب د اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ نظامي اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی، او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوځ او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي، او د دوی د او موږ یعنی اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي، هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوځ چې څه خوښ وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو، بس به هم راټول کړو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي، د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو، خوږولو، ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی، یعنی که دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړې نه وو، دوی داسې فکر نه کوو چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي، او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، وسم زموږ د پراګ سټوډیو ته ورستنیږو، زما له همکارانو نه به تاسې د تیرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یوه روسۍ الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوت څنډنه او یو شمېر نور مسایل تیره اونۍ د خبرونو سر ټکی وو. د تیر یکشنبه په ورځ په بدخشان کې د یوې روسۍ الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پېښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون 4 تنه ژغورل شوي دي او په پېښه کې 2 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پېښې سبب وي. د تیرې سېشنبه په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي، او بخښي تر 30 وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سري ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه په ورځ د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیر اونۍ د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري پر 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلي وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس دا څرګندونه د پاکستاني چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس څخه دریزو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سر ټکی. بیرته سید شینوار ته ورګر
او ل پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې ونی و مورس پایته رسیدي په لوی عالم سپار.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلول کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چاته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمي څه کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځنې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو. او ځنې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوند ته لاند ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکړي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی